السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کوو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه د لړم نولسم له سره پیلېږي دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي په دې قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله دا خبره کړې خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستان سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوي یو لومړیتوب دی د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تاریخ طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسله ده د دوړ لورو د سولو خبرې د دوړ لورو د سولې درم پړاو خبرې د تیرې پنځم یوجمې په ورځو په استانبول کې وشو چې بي پایلې پاتې ورسېدي امریکایي رسنۍ وایي د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسېږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي دغه هوکړه تېره شپه داسې مال ترلاسه شو چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټ ډاون څلوېښت ورځو ته ورسېد چې بېساري اوږده مرخصۍ یا تعطیلي ده دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې میلیونونه پناه غوښتونکي له جګړو متاثر او اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن یو راپور په خبرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلو کې به هغه سیمې چې نګرې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دی ردي له اقلیمي بدلونو سره مخ شي دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا اریتریا ایتوپیا سنګال او مالی یادې کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بیزا شو کسانو شمیر یو سلو ولس میلیونو ته رسیدلی دی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیلچ ټول جوړ غوښت من بیاست شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو په دې لوستونو کې موږ او تاسو د به شمزی حیوانات کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول و پیژندل همدارنګه د دې ځانګړتیاوی د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کوم اغیز لري هغه مو ټول زده کړل په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو ورسره د دې ځانګړتیاوی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي زموږ تاسو درس چې دي هغه د 22 صفحې څخه تر 38 صفحې پورې دوام کوي رسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخص دي یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوتوکورد تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورډز لري ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دوی ماسک قرار لري. که چیرې ساس په یاد دي په بشمزوی حیواناتو کې ډېرې حیوانات چې وه دوی د ماسک برخه د سر برخه نه درلودله چې په دې سره ډېرې چې وه عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دی حیوانات چې دی د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دی هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنی تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزي لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې په دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنی په تکثر کې، د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزي لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزي لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کېږي. راځو دغه کوم ټولګې چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګې ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سادېږي، چې اکتیاس موږ ورته ویل چې د کبان په معنا سره دی، او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرو یا دغه کوم ش کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربېره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تېرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلی وه، همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هېوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دي هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دي چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادېږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دوی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت چې دوی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شو کې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دوی بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوي دي، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنی تکثر کې، دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رسول پسې کبان موږ اول چینه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي. نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رسول دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولونو باندې ویشل شوی دی. ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلیا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اوله ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنو. کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامی نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپله یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږدي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپرې د پنځو څخه تر سوارلس جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونز ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوجو تروه او بو کې خپل ژوند سره رسي. او دا کوم حیوانات چې دی د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیک فیش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جودي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دوی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی بچی اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی، او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی فیش دی چې هغه هم چې شدی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رازو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس میلی متر اوږدوالی لري. نور د دوی څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر څو مترو پورې د دوی اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطحه چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوژ په واسطه هم کوي، چې د غود دولوس خیوې د اپیس دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې دی مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بدی هم سوژ لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، بیا دوی کولای چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مار ته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسې ډېر نوم یې اورېدلی اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې یې درلودلې، او په مختلفو برخو کې یې شکل خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنی جوړښت یې وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر یې دی، تنه یې ده، او لکۍ برخه یې ده. بدن شدید کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخې ته که چیرې راس په دې کې خلاصتګې پزچ د عموماً نشکاره کېږي، خو د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي، خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخې کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخې کې چې ده، چې موږ وایي د بدن منځنۍ برخې ده چې د تیشتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن د توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دی چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی که مثال موږ وایي پوست دی د کبانو، پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دغه کم شي دي د مقاومت کمولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکي په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي، مختلف پورتني شاپرونه دي، لاندیني دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکۍ برخې ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خوله، پزه، سترګې، سپسترګې چې دي هغه یو ډول پردې په واسطه پوښل شوي دي مشخصې چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي. او جوسخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑ و غوثیت من بیست شرا لاست دو لسم تولگی وش پار سم لسته در روز از روخ پر پا موضوع که درس که مجاو تاسی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پا تیل واس که مو از مجد بدن سیستم و پیشندی چیز مجد بدن چی دی حقا در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم داری چی حقا دفاعی سیستم مجد او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه وموږ چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي، او راځون نن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسي درس په د ناتیایم صفحې څخه تر درونیویم صفحې پورې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ، عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي، او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالي او د وینې جریان زیاتول سبب ګرځي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وتسول سي پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته چکی ځان ورسوي. یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي. کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چشکي د عفونت ځای ته یا خوش سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره. ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په دوا سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا فاګوسایټوسس فعالوي چې دغه کوم مایکروفیل او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي. یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکښې کې ډیریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی. دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنې په تېرو وسترو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنې د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه سي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي. یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټي باډي خپل یو ډول پروتین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دی خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې د بی حجرې چې دی دغه انټي باډیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري، او تی حجري چې دی هغه عموما د سرطاني حجري په لمنځورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دی همدارنګ ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګ بل چې دی مایکروفاژونه دی چې مایکروفاژونه چې دی هغه موجود دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي، یعنی کله چې موجود نیټروفیل چې کله میکروب له منځه خپل هم چی کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دی همدارنګ ورسره نیټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو، طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده، او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري، او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي، او دی چې دی ډېرې اساسي دندې ساتلي. مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دې سره مقابله کوي. او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي، چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې ډېرې دي، دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګ د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایي، پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروتینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي، او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي، او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هستامین چې دی هغه دی چې کېږي د دې په واسطه فعال کیږي، او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هضمي سیستم چې کوي پکې پیاوړی کوي، او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې کوي خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو دی چې کېږي ډېر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروتینونه پروتینونه دي چې انټي بایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پاره یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایرسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایرسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چې کوي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي، تر څو د بدن کم انټي بادیان نوري برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بادیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کو چې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نوډز چې دی لمف نوډز چې دی یا اقدی چې د غوټې چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه، وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټي بادیان تولید دي، یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیل نور ته دغه کم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي، هغه په د میکروب په مقابل کې انټي بادیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پېژندنه ده. لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروتینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبون ستل سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه لمنځه وړي، دوی چې دي دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دی. دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 11.
د ازادۍ ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یو عقل اسد و چې لومړی جایزه یې وګټله. عقل اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکي شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې ځوان شاعر سره په دې اړه چې لکله رئیس شاعری پیل کړي، شاعری کوم مزامین رنغړی، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصله خبرې کوو. د مرکه په پایل کې مله اغله اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
سلامونه تکل سی تاسو ته، تاسو درنو ورتونکو ته هیله ده خو سیږي ډیر زیاته مننه چې مرکه ته مو ماته وخت راکړلو. زمانو مکلاسات ته ته ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او درویش کال وړاندې د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالۍ پیرخیل کلی کې سګیدلیم. کله چې لدولسم ټولګي نه فارغ شوم بیا غنو وروسته ما مالیزوی تی په هنسي کې زده کړې کولې غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم خو دا چې هیواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوې شو نو دا غي سره څنګه زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر دریم کال پورې ما په هنتون ولست او غنو وروسته بیا زه په کور شوم
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوی دي
دیره مننه تکل سی دسی کوم خاصیت خو مات معلوم نه دی چې التا ولی شاعران ډیر دی یا دا خو یو فکر نه د شعر د پارډی جوړ شوې دي خو د تړیره پوری دا مخګرنو ولسوالي د مغر لمنه ده خش شنی دری په کی زیات دي بیا دا غزه خلک زما په نظر باندې سی کلا بیرون راوځي د خپل سیمه ګوري د غزه خلګانی ګوري نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کیږي او مهاجه کوي چې لیکل وکړي نو مړي شاعران د خوګرنو ولسوالي چې خدای بخلی تراب صاحب چې ما تر ډیره پورې شعرونه لوستې دي او د خپل اوریدلې دي یو خر یا نورو ته ورکوي داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي لیکل وکړي مخته لاړ شي نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کیږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو بر حکیات کوي مختزي نو نور سره مداس یو فکر پیدا کیږي تر څو دغه برخه کې زم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم
طبيعي کلاوي یا خپل طبيعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغیز کړی
زه تر ډیره پوری دغه مشنی درې او د سیند غاړه او بیا نو ویالا او دغه سی منظرې ما ته ډیر زیات خوند راکوي چې تر ډیره پوری زما هڅه ممدا وي زما خوښي کې چې دا د خلکو د شور ما شور نه د خار د شور ما شور نه زه د سی په یو راحت او را مزای کې وسی کوم چې التا دغه مشنی درې زیات وي د مرغانو شور ما شور وي نو دغه سی زاینه مې خوښي کې چې الته زکینم لیکل وکړم نو زما په شعرونو کې تر ډیره پورې دغه سي موضوعات ما په کې راخیستې دي نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي د مرغانو په شور مشور باندې راڅرخي د ویالې غاړه نو دغه سي موضوعات ما خپل شعرونو کې ډیر راخیستې دي
کوم یو مثال د اوس شته د در سره تیار چې راتویل ولې
دا کله چې ما یو شعر د چې وی غاړه د سین د وبو شور او تنهایی هم دا او ستال یاد سره مې مل جدایی هم دا د دغه خار د هر یو مختر شا څلور مخونه چې څومره شور دی دومره ډیره ځانځانی هم دا زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی خود ځان پټ ساتل می لوی مجبوری هم دا دزړه تنګون انم د پښتون او د ریواز موضوع که ضروری نه ده نو ډیره ضروری هم ده خایسته دره شور د مرغۍ او ستا خوږی خبري نو دا فطرت هم طبیعت هم موسیقي هم ده ما کلی مخې ته شي شاعري هم ده چای د زعفران د وطن ګړه او یخني هم ده
ډیر الله ډیر علی شیر امغه سې چې تاسو یادونه وکړه واقعاً د طبیعت اغیز شته تاسو په دې شعر باندې نه غواړم پوښمه چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا تاسو د شعرونو کوم مطلب کوم موضوعات رنګاړي
تکل سی په تدیره پوری ز چلیکل کوم شعر رخلم په افغاني ټولنه کې ننجونې سي څومره سخت ژوند لري او شي هغه د ټولنې ان د سي پسند شي وي دي نو زما شعرونه کوم تدیره پوری ما هڅه کړې ده چې ننجونو غږ په کې راوخلم د دې سره په څنګ کې د غسي د طبيعت اړوند کوم څه وي د یو د خلګانو په تړاو باندې او نور هغه څه چې زما په زړه کې یا څه چې یو بل څوک لیکلې نشي مثلا د یوې مور د یوې خور یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغه اوس مهال کوم ستونزو سره ژوند کوي نو تر ډیره پورې زه هڅه کوم چې دا غږ راوخلم او تر نورو پورې ورسوم
ډیر زیاته مننه اغلی اسد ک دره تو وایس لطفاً چې څه فکر کوي چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د خزینه شاعر جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیره مننه دکل صاحب د جنید شریف بنسټ لوري چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې. زه بېخي ډېره خوشحاله یم دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وه زه هېڅ ویلی نه شم. او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده نو په دې باندې خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی نو هغوی سره مې شریک کړي وو. نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوې وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نه شم چې زه څومره خوشحاله وم. نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري دا افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور هم وهڅیږو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او په نثر کې په لاندو کیسو کې هم څه اثر لري؟
تکل سب ز د غزل ترڅنګ لنډه کې شیرونه هم زیات لیکل دي. هغه لره مغي برخه کې وسم لیکل کوم او مخکې مې مهات هم دا وسی د غزل ترڅنګ لنډه کې شیرونه هغه چې سپین شیرونه ورته وي هغه لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لنډه کیسې هم لیکل دي. یو ټول غمي چاپ تو کړی ده تر څو چاپ ته ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړی مې نه دي. نو لنډه کیسو کې هم تر ډیره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستې دی. هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستې دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډیره پورې رسنیو ته نه دي راوتل یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډیر معلوم نه وي. نو زه تر ډیره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تیریږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل یو فکر یو الهام دی یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشه کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي یا ولي کې شعر ترې جوړ کړي کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
تکن سبا ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونه شم کولی نو حتماً بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډه کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بېرته خوند راته رانه کړي نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر وړوم. نو داسې موضوعات سره ډېرې پورې مخ کېږو خو ځینې وخت کوم څه م خوښ نه شي بېرته ایسته کوي کوم څه بېرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتم. نو دا زموږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا اوس څه مو خوښېږي راخلو څه مو چې بیا خوښ نه شي بېرته بیا لرې کوم.
له څو کلنۍ نه لیکنې کوي په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لرې غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکل سبا د ډیرو کلونو راهیسې زما د لیکلو سره علاقه ډیره زیاته وه. که څه هم ما مخکې یادونه وکړله چې ما مالی جاوید طب پوهنځي کې زده کړې کولې خو زه ډیره وړه ومه. د پنځم ټولګي کې د ښوونځي ومه چې ما د پښتو مضمون سره بېخي ډیره علاقه مې ورسره لرله. نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوس هم دي. زمونږ ښوونځي کې استاده وه د پښتو مضمون نو هغې په ډیره مینه باندې دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله. بیا کله چې ما به استاد سره درس ویل په دې ټولګي کې دا د نور نجونو پر نسبت باندې زما ډیر زیات کم و ډیره وړه وم. نو تاسو به اورو کړی چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما هم داسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سره معلم راغی. نو همداسې نجونو نه یې پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول زه چې کله یې پورته کړم نو دا څومره نجونې چې کړې وې نو دوی کې نشته د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله. نو څوک پوهېدی څوک نه پوهېدلې دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی. نو هغه استاده چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه. او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب زه اخلم زه به تا نه یو څو پوښتنې وکړم ته ماته ځواب راکړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوس هم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و خو اوس هم زما ما سره په فکر کې هغه وختونه شته دي هغه خاطرات را سره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله د دې سره په څنګ کې ما غوښتل چې رسنۍ کې باید کار وکړم زه باید یو بجسته خبریاله شم. خو بیا یو وخت داسې شو چې کله ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله ځکه داسې یو وضعیت کې مونږ راګیر شوي وو چې نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کې درس ووایم. نو بیا زما تګ پوهنتون دوره کې مالجوي طب ته شو هغه کې ما درس شروع کړلو. خو د دې سره په څنګ کې ما خبریالۍ برخه کې هم کار کړی ما لیکوالي هم کړې ده او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه. نو تر نن ورځې پورې هېڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د مالجوي طب پوهنځي کې نیمه زده کړې کړې وي ځکه نیمه یې خو بیا مونږ نه د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کې حکومت بدل شو نو هغې دغه زموږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه. زموږ پوهنتونونه نه تر نن ورځې پورې تړلي دي. نو هغه پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخه کې زیات کار وکړو اوس یې هم کوم.
دا لنډکی شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې ستاسو خوښیږي دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوي؟
نه تکل سب کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې درس مې ویلې نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونه کې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو. خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړي. بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې. هغې کې ځینې جایزې هغه وخت کې مونږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې. بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شوم نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله. بیا مې دې برخه کې هم د سیلنډر کې شیرونه بس کله به چې اوسګار وم د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زړه به مې کله غزل ولیکم کله به مې زړه لنډه کې شیرونه ولیکم. نو هغې نه وروسته به ما دې برخه کې کار شروع کړو.
یو همدغه د لنډکیو شیرونو یوه نمونه د خپلو لیکنو اوریدونکو ته دا اوس اورولی شئ.
تکل سے اسما لندکے شیر چھے یو دے وے مراشا لتا سرمی گڑا مطالعہ ارمان دے اسما دزرال مارے لہر دول کتابونو ڈاکا دا تو حغل والا زبستاستر گی
دیر علا. دا یوازی پامدغو لندو شیرونو کی تاسو آزاد شاعری کوئی او که دی آزاد شیرونو نوری نمونی هم لرئی؟
بالکل تکل سب آزاد شیرونو برخه کې کار مې کړی دی. د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم هغې برخه کې مې ځینې نظمونه مې لیکلي دي چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو زه وستایلم ورباندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی هغه چې زما زړه غوښتي دی چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه در ته لوستای شي دا اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شي.
بله هو تکل سب زم دا اوس بيو نظم تکل سب انواري هم دې پختنه و زه یو داسې پختنه يم چې پیدا شوم خفګانو خوشحالي هغه سینه وا لکه څنګه چې پوزوي وي چا خواږه کور تر نه وړل چا کوڅو کې منډې نکړي چا مې زیره هم ونه کړ خپلوان هیڅ خبر نکړل چا مې غوږ کې اذان نکړو چا پغې کې پورته نکړم چا مې مخ ته هم کتل نه خو بس نوم مې پښتنه شو تشنامه شو لراپوي زه یو داسې پښتنه یم زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم که پنبه راټولوم که زیړ وږي سپینوم دا به هیڅ خبره نه وي که پردي کور کې کار کوم که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کوم یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکوم د دې ټول جواز شته دی خو ښوونځي ته تلل مې کفر زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي چوپه هم پاتې دی نه شم وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې وایي اخ دا دې لابله غټه شوې لوند غواړي دا د ستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده که د کور نه وي د ګور ده نه حق غواړي نه یې شته دی زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي تاوېدل ترې طوافونه له ګودر نه تر خپل کوره بیا له کوره تر ګودره د صفا مروه مزل وي د سنځلو ډکونه چې په کاړو باندې ولو دا زمونږ د شیطان څلې د چینی اوبه زمونږه د زمزم نه کمی نه دي او کدی مونږ ته زمزم دي بس دا زما د پاره هر څه دا زمونږه عبادت وي دا عمره وي مونږ د پاره دا زمونږ د پاره حج وي زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي کارمان ساتم نو کفر په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر خره بزی غواګانې خیر دی که جانان ساتم نو کفر یا په بدو کې واده شم یا به خڅ خرڅه په ولور شم خو کمرمه که سوځېږم غږ به نه باسم له خولې نه زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي له خپل کور نه تر ښوونځي مې له ښوونځي تر پوهنتونه له پوهنتون نه تر دفتره څوک مې غله د عزت ناست وي څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې غواړي زه به خاورې ملالۍ شم زه به خاورې زرغونه شم فکر نه کوم که نازو شم زه به خاورې عقله شم زه یو داسې پښتنه یم
ډیر اعلی دا ډیر اعلی نظم دی عقله جانې د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه دا پښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ او که فکر کوئ چې یو شاعر کوو غواړي یا یو فکر ورته پیدا شي کولای شي چې یو شعر پیل کی او پای ته ورسوي
تکل سیم په دغه د الهام یادونه تاسو وکړله زه کوی ما الهام باندې زه باور نه لرم ځکه تر ډېره پورې ما چې کوم وخت کې غوښتل چې زه شعر ولیکم نو د شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هیڅ نه پوهېږم نه شم کولی نو ما په ډېر وخته پورې همداسې احساس کولو چې زه نه شم کولی بیا هغوی ټول ملګرو ما ته همدا ویلي چې ته کولی شې ته هڅه وکړه ته خواري وکړه غلط یې ولیکه خو پیلیکه خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول بس کتابچه به مې راخیستله په جبري ډول باندې یو موضوع ما غوښتل چې باید دا زه غزل ترینه جوړ کړم نو څو ځله که غلط به مې ولیکه بېرته به مې سر نه کوو مثلا نن ورځ به مې ولیکه سبا ورځ باندې چې بېرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی بېرته به مې بدلولو نو که چېرې یوازې موضوع د الهام وي نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو بیا سبا ورځ بېرته ایډیټ ته یا کوم بل څه بې ضرورت نه و ځکه ما به ویلي چې ما ته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی و نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله زه باید وې شم کولې زه ولې نشم کولې زه کله کنه ورسره واخو هغه سي فکر ورته یا جوړنوم یا په دغه موضوعاتو باندې ډیره پویدلم نه خو ما چې کلم خزيته خوري مې پکې وکړل نو ما وشول کولې چې زه باید همدغه سي پکې مخکې لاړ شم او دغه د نظم یادونه متکلسه وکړه داسې افغانستان کې کله چې دنجون خوندي وترل شو دغه ورسته منګ بیا په انټونونو ته تللو خپل درس ته دوام ورکړو نو بیا یو ورځ د سیناتا پراغلې چې د پونتون دروازې هم دنجونو په مخ باندې وترل شو په رسنۍ کې لانو کروسي تر امر رسنۍ پوری پونتونونو ته هم دنجونو نشي کولای چې راشي تر څو چې موږ ورته ویلي نه وي نو هغه امر رسنۍ تر نن ورځې پوری دوام پیدا کړو تر نن ورځې پوری پونتونونو او دنجونو خوندي دروازې خلاصې نشوي نو کله چې بیا دنجونو پونتونونو وترل شو بیا پر رسنۍ کې هغه شور ماشور چې دنجونو راپورته کړی دی په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې موږ باید دین وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره موږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلې وو
یو بل پوښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړئ البته دا د ستاسو د نظم په ارتباط ده خزینه شعر یو مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د خزینه حس په شعر کې کم دی خزینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډې راته شرح کړئ چې د یوې ښځې روح یا خزینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي
د کله چې زما چې کلم د خپل شیرونه نور تورولي په سوشل میډیا کې نشر کړی تر ډیره پوری ما ته چې هغه د خلکو بیرته مسج راځي نو هغه ما ته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې کنه چې کله خزینه شاعران مونږ ولولو دا په شعر کې تر ډیره پوری نارینه فکر راخستل شوی وي ستاسو د سیمه موضوع په کې نشته دی نو ما مخکې یادونه وکړه چې زه کله شعر لیکم زه یو بل انجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډیره زیاته مخ وي هغه یو کیسه زما مخ ته تیر شوی وي د یوې انجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو وت تلویا څومره مشکلات سره مخ شوی زه هڅه کوم چې دا غي فکر راوخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کوم چې دغه سیو حالت کې کچيري زوي دغه حالت په ما باندې تیر شوی نو زه به څه ډول وضعیت سره مخ وم نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږه ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما دغه برخې کنه مثلا لونګ او ځونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپل شعرونو کې راخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم خپل زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه تاسو ویل څه دي
ډیر مننه ته کل سی به زه د نجونو له دغه فکر سره ډیر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښیږي چې کوم نجونې چې لومړی وختونو کې دوی هغه د پلورونو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ ولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسیږي بس کورنۍ ورته وارخطا وي او سمدستي هغوی ودوي نو هغه نجونې چې علاقه لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولای وای چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ورپه غاړه کېږي د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند کنه چې دوی نوی موږ نشو کولای نو زه دغه د نشم کولای خبرې سره ډېر زیاته مخالف په ځوانه خوښیږي چې نجونې دغه سي موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وختم وي یا پنځه دقیقې وختم وي چې زمونږ فکر د لیکلو د پاره وي، د ځان را جوړولو د پاره، د پرمختګ د پاره، نو موږ باید هغه وخت ځای نه کړو. ځکه هر څوک، زه یم کابل انجلۍ د کابل ده، دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده، خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید موږ ماتې ونه خورو. موږ باید هغه خپل فکر ونه تړو، باید لیکلو وکړو، باید کار وکړو، هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کار صاحب یو یادونه دام کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه، هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي، همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې وایي چې زه یې نشم کولی، خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه هر څه هم ډېر وو. خو تاسو به اورو کې تکل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې، نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم، نو زه داسې احساس کوم لکه زما استاد چې هغه وي. یعنی هېڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري، دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چا ته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې، خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې یو حالت ته ورسېدم بېخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري، کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم، نو هېڅکله به ماتې ونه خوري.
شاعره عقله اسد د ازادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. عقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لړلې و. د ازادۍ میلمه تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه